هم همکارم امید زهیرمل در استیدیوست که خبرهای پشتو را تقدیم شما بکنه. زهیرمل صاحب شما اخلی.
تشکر آقای نوری. درنو آوریدون کو لگز نروستا مهم خبری موضوعات خبرو. سهار مون یک مرغه په روانه خبرونه کې به واورې چې د یو شمیر عیني شاهدانو او د افغان حکومت د څرګندونو برخلاف ایران وایي د هریرود اوبو کې د افغانانو په ډوبېدو کې د دوی پوله ساتي لاس نه لري. تر څنګ نور مهم موضوعات هم شته. خو لومړی لنډ خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی په هلمند کې تیر شپه موټر بم برید شوی. د بشر حقونو ملاتړ ډلو د ایران لخوا په اوبو کې د افغانانو د لاو کولو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې او امریکا وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی. د هلمند والی ویانو مرزوا کوي په دې چاودنه کې د ملي اردو د ځواکونو ترڅنګ د لړمان پونوم د ملي امنیت دی وی ځانګړې قطعې غړي هدف ګرځول شوی. ځواک د تلفات په اړه څه ونه ویل خو د ګریشک امنیه قومندان ته نږدې یوه سرچینه د نوم د نخودو په شات ازادي راډیو ته وایي په بمي برید کې چې د مازدا موټر په واسطه شوی تر شلو ډیر سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د مازدا موټر په واسطه د برید په ځای وخت د شپې 11 بجې شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا د روان میلادي کال د فبروري تر 9 وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق شوی په هلمند کې لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته پکې تلفات اوړي. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسخوتن مهال د لاسي بم برید شوی چې له امله یې شل تنه ټپیان شوي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل ټپیان ټول د خیرکوټ ولسوالۍ روغتون ته وړل شوي دي او په خبره یې چې د ټولو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی.
نن ماخستن د تراوو پر مخال باندې د خیرکوټ ولسوالۍ محمد حسن کلی د مسجد مخته د ترهګرو لخوانه یو لاسي بم ورغورځول شوی دا چې شل تنه زخمیان کړي دي. خوشبختانه خطرناک زخمیان نه لرو چې هغه قابل تشویش وي.
خغل اریان زیاتوی لدی برید وروسته وسلوالو طالبانو په سیمه کې په سیمه ایزو پولیسو ډزې هم کړي خو په اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. که څه هم د پکتیکا امنیه قومندانۍ د برید د وسلوالو طالبانو کار بولي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بشر حقونو ځینې مدافعینو د ایراني پولیسو ځواکونو لخوا اوبو ته د یو شمیر افغانانو د ور اچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د سیا برخې مرستیاله پیټریشیا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل دا یو وحشتناکه قضیه ده. هغې ویلي پخوای هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د ځورونې په اړه راپورونه ثبت کړي دي. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي خو افغان چارواکو ویلي چې د ایران پولیسو ځواکونو لسګونه افغانان وهلي او بیا یې اوبو ته ور اچولي چې له ډلې یې شاوخوا 23 مړه شوي دي. دا پېښه د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان او ایران په پوله کې هرات سره نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر به په ځینو لویو ښارونو کې په بې وزله کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیل شي. هغه دا خبره بېګا شپه په یو ویډیویي پیغام کې وکړه.
پس از کابل در جریان ماه مبارک رمضان
دی وایي له کابل وروسته د همدې روژې مبارک میاشتې په لړ کې په مزار شریف، کندهار، جلال آباد او هرات کې په مستحقو کسانو باندې د ډوډۍ د ویش پروسه پیلو. انشاءالله دا پروسه ژر د هیواد نورو ولایتونو ته هم پراخیږي. افغان حکومت د کورونا وایروس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر په پلازمینه کابل کې لیوي اونۍ رئیس په بې وزلو خلکو ډوډۍ ویشي. د افغانستان ولسمشر تیره شپه وویل په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې باید دینی عالمان، خاروالان، د سیمې وکیلان، قومي مشران او مدني ټولنې پوره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او د کورونا وایروس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. پومپیو پرون دا خبرې اس ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. امریکا بیا د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله کورونا وایروس ډېره ځپلې ده. د نړۍ درېیمه برخه په کورونا وایروس اخته کسان په امریکا کې دي. د جانس هپکنز په هنتون د شمیرو لمخي حالت ټول تعالی ول سنیم لکه کسان په کورونا وایرس اختلی چې لډلې وش په 15500 کسان مړ شوی دي. په ټول نړۍ کې په کورونا وایرس دخته خلکو شمیر لدرینیم میلیون اوخته او د ټول وشل شوی خلکو شمیر 2,00,000 ته رسیدي. روسیه پرون خبرداري ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایرس اخته شوي. دا په یو ورځ په کورونا دخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ و چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایرس اخته شول. په روسیه کې د کورونا وایرس له لاسه د کمو مړیو راپورونه خپاره شوي. په دې هیواد نیوکه کې چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمیرې رسنیز شي. هلته ټول ټال مړیو شویو خلکو شمیر 1,200 تنه خودل شوی دی. 15,000 کسان په دې هیواد کې بیا ته روغ شوي هم دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا وایرس اخته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د خپل هیواد وضع ډیره ستونزمنه بللې ده. او د اسرائیل سترې محکمې د یک شنبه په ورځ دوه ورځنی بحثونه پیل کړل. څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي. په دې بحثونو کې نظریات په دې راڅرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کیدی شي کیا. صدر ستره محکمه به همداراز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بنیګینس خلاف نظریات هم واوري. بنیګینس اوس د اسرائیل د کنیسیت یا پارلمان رئیس دی. که پریکړه د صدر اعظم په خلاف وشي ممکن یو ځل بیا انتخابات وشي. دا خبرونه. د ازادي رادیو خبرونه په یو شمیر خارونو کې د اف ام په 0.15 صفه پرانغه غو همدا ډول په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي پولیساتی په حریرود کې د افغانانو په ډوبېدو کې لاس نه لري. خو د پیښې عیني شاهدان بیا بل څه وایي. دوی وایي ایرانی عسکرو په زور سیند کې ورګټ کړل. افغانستان ته د کورونا وایرس بل ګواښ. د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي د کورونا وایرس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. امریکا پر چین تور لګولای چې کورونا د دې هیواد له یو لابراتوار سرایت کړی دی.
ډیر شواهد موجود دي چې ښایي کورونا له هغه ځای پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا ویروس د چین له ووهان را پیل شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د خبرونې په دویمه برخه کې بعد د انصاف په لټه کې او د ورکشوي عزیزانو خبرونې خبرې شي. زه امید زهیر ملم او تاسې د خبرونه له ازادي رادیو اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مسافرو په ډوبېدو کې د خپلو پولیساتو ځواکونو لاس لرل رد کړی. وایي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوې. د دې وزارت ویان سید عباس موسوی پرون یکشنبه په یوې اعلامیه کې د وژل شویو افغانانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې خو ټینګار یې کړی چې ایراني پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی رسولی. افغان چارواکي وایي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننه د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوی او بیا حریرود ته اچول شوی دی. سفی الله استانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
لا په حریرود کې د ډوبو شویو افغانانو مړی نه دی پیدا چې ایرانی چارواکو وختي د دې بیخې له مسؤلیته اوږه سپکې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هغو راپورونو په غبرګون چې ایرانی پولیساتو یو شمیر ناقانونه ور اوختن کې افغان مسافر وهلی او بیا یې رود ته اچولي یو بیان خپور کړی او ویلی دی چې ایرانی پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی اړولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د افغانستان په خبره کې شوې او دی د وژل شویو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د دې پیښې عیني شاهدان بیا متفاوته روایت لري. د فاریاب ولایت اوسیدونکي شاولی ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی پولیساتو دوی وهل او د ډزو په زور یې اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي.
هغه د ایران پولیسانو یو نیم بچه شپه وینولو شیم وګهلو دا بل ورځ پر سات دوی بجې موږ د مارچ پر اوبو په زور را پورستلو وګورم مرور مرور او بازان راځي چې وایو راسل بدرک نشو و پنجاه سنپاری دریش نپاره و سمری دی بوبو کبرت مولی وش شپار رو پیداسی نور درکش هر تیچه وگر پیتی ما است نود خدای کرویم لو دکوران پیرم نپیش نم پرچیالا آخرم چین راکلی هاشیش کراکلی آکون داغونی را تبند کنی بداغ و بو که می دو پیر خبر پر ما بانیو
پهیرات که سیمایزو او پکابل که لورپور چارواکو تایید کردی چی ایرانی پولساتو زیاده کرده او افغان مسافر پزور او بوتا چه ویلی دی ده جمهوری ریاست ده چارو ده اداری یو چارواکی ویلی د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتل یې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هریرود ته اچول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د دوی پلاوی موظف شوی او پلټنې یې پیل کړي دي. د بشري حقونو مدافعین دا پېښه غندي او وایي باید په جدي توګه وڅېړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پتریشا ګاسمن په یو لیکلي لنډکي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل پخوا مو هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د زورونې په اړه راپورونه لیکلي او دا اوسنۍ قضیه د دې خبره وحشتناکه ده. هغې وویل په دې اړه به د معلوماتو له بشپړولو سره په تفصیل خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ایران امنیتي ځواکونو افغانان اړ کړي چې اوبو ته ورګډ شي او په نتیجه کې ځینې کسان مړه شوي. دغه کمیسیون د خپرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په کوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي. د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې د اوبو تیر شي. د دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبوز ده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي دي. ایرانی پولیساتی ځواکونه تل افغان کډوالو او پتیره بیا له هغو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن دي چې د قاچاقبرو لخوا ایران ته انتقالیږي. مخکې ډیرې داسې ویډیوګانې د افغانستان پولې ته نږدې ایرانی سرحدي ځواکونو ډکې کړي چې پکې لسګونه هغه افغانان کتار درول شوي او په زور توبې پرې ایستل کیږي چې د کار په لټه ایران ته اوښتي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. د کمیټې رئیس نجیب شریفي پرون په یو خبري غونډه کې وویل حتی یو شمیر رسنۍ تړل شوي او زیات شمیر نورې خپلو کارکوونکو ته د معاشونو ورکولو توان نه لري. د کمیټه له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدلو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالي وضعیت اندېښنې زیاتې کړي. د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران له امله زیات شمیر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمیرې تړل شوی دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د یک شنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو له ګواښ سره مخ دي مرسته وکړي. د وای زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي. ځینې حتی تړل شوي دي او یو شمیر خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکونکي په کور ناست دي. علت یې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل دي. نوموړی غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان له مخې د کورونا وایرس د بحران تر پای ته رسیدو رسنیو ته ټول مالیات او د غشان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي. خغره شریفی وایي د رسنیو د کارکونکو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیي اسانتیا او رامنځته کول بل هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي. د رسنیو نړیوال ورس سږ کال په داسې حال کې رسیدي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس لخپرېدو سره سم لسګونه رسنۍ له مالی اړخه له ستونزو سره مخ دي او د غشان زیات شمیر خبریالان بیکاره شوي هم دي. له معلومه نه ده چې د کورونا وایرس له امله څومره شمیر رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي او څومره شمیر خبریالان بیکاره شیبی. خود رسنیو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالی ستونزو لامل په دې هیواد کې سلويخت رسنۍ تړل شوې دي. هڅه مو وکړه چې له رسنیو سره د مالی مرستې د غوښتنې په اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي. خو د دې وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې برخه کې له رسنیو سره مرسته وشي.
انشاءالله مون رسمی توګه دی باغه باندې انشاءالله مون بس کوو خلا را انشاءالله څنګه وو او ټول رسنۍ ته زو ژمنجم چې ان شاء الله لمون سره مرسته وشي او همکاري وشي.
خغل شرق وای په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دند سپارلې تر څو هغه رسنۍ په نخښه کړي چې لمالي ستونزو سره مخ دي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال اصلګونه بلابلې رسنۍ په فعالیت بوخت دي چې یوازې ول سوي لایتلات او فرهنګ وزارت نه کاری جوازونه اخیستې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 121 ټلویزیونونه ل 250 ډېری رادیوګانې او دغه شان ل 1450 ډېری چاپي او برېښنایي رسنۍ شامل دي.
کرونا یوازې پر رسنیو اغیز نه دی کړی، بلکې وروسته له دې چې د افغان حکومت د کابینې د پریکړې وروسته چې په کابل کې قرنطین د روژې تر پایه تمدید کړ، اوس په دې ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران هم له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2004 ته رسیدلی او د عامه روغتیا وزارت هم د دې وایرس د لا جدي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوان نادر په دې اړه جزئیات لري.
کوما کو نه یو ایس بیا در بګری ده کولا ګری جام کو نه لول کو نه دغه
په کابل کې د غرز بندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په ویسند کې خپل تشی کراچی ته ناس خاموش او په فکرونو کې ډوب دی. وای د شیر محمد په خبره د قرنطین له پیل څخه تر وسه چې نګدې میا شورناوړي له حکومت څخه یوازې درینی منغنم تر لاسه کړی دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا تکسیز کورنۍ یوازې نه پالون کې شیر محمد ازادي رادیو ته وویل
قرنطین کې دامه پیدا
که قرنطین دامه پیدا کړی دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مهم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوګه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د غرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنطین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنطین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په تیرو 36 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2004 مثبت پیخي ثبت شوی دی. د خغلی مایر په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتله ډیر تازه پیخي ثبت شوی. نو موړی 13 ساتونو کې په کوید 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
همیش خوشدار دادم که به طرف اوج
تل مو گواخ ور کړی چې د اوج ټکی تنګدی یو او مړینه مو هم مخ په زیاتې دودا. پرون په کوید 19 ناروغي اخته 12 کسان مړ شول. ل دې ډلې درې غزنی، دوه بلخ، یو ننګرهار، دوه فاریاب، یو کندز، دوه پروان او یو هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس داخته 2001 کسانو ل ډلې تر وسه 15 مړه او 315 نور روغ شوی دی. د عامې روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډېرېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 216 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 16 کسان په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار سره یاد کړی. پومپیو پرون دا خبرې ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادا کړې وه. امریکا متحده ایالات د نړۍ تر بل هر ځای د کرونا وایرس له کبله زیاته قرباني ورکړې او اقتصاد هم ډیر زیانمن شوی دی. سفی الله استانګزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د کرونا وبا اړوند معلوماتو د پټولو په خاطر په چین د امریکایي چارواکو د انتقادونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي کرونا وایروس د چین د ووهان ښار له یو لابراتوار سره یاد کړی. هغه دا خبره پرون د امریکا ای بی سی ټلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه. مایک پومپیو ویل زیات شواهد شته چې خی دا وایروس له همدې ځای پیل شوی. ډیر شواهد موجود دي چې خی کرونا له همغه ځای پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی او فکر کوم اوس ټوله نړۍ په دې پوهیږي. چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او غیر استاندرد لابراتوارونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل ولسمشر ډونالډ ترامپ ډیر واضح ویلي چې پړ خلک باید ځواب ورکړي. تر دې مخکې جرمني، فرانسې او انګلستان هم په چین باندې کلک انتقاد کړی چې د کرونا ویروس په اړه بې غوري کړې او ګواکې په خبرولو کې ګرم ده. چینایي چارواکي ورباندې لګیدلې تورونه او د امریکا لخوا شوې ادعاوې ردوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر هم ویلي څېړونکي لا د کرونا ویروس د دقیقې سرچینې په لټولو لګیا دي. څېړونکو لومړی ویلي کرونا ویروس د سمندري خوړو په یو بازار کې لیوژوي انسان ته انتقال شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره اونۍ پرته له دې چې زیات جزئیات ورکړي وویل داسې شواهد لیدلي چې د ووهان د ویروس پېژندنې انسټیټیوټ د یاد ویروس منبع ده. د چین دولت د 2019 کال په دسمبر کې د کرونا ویروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ. خود راپورونو په اساس دغه وایرس له ډیر مخکې هلته پیدا شوی و. ځینو کسانو له هغې ډلې خبریالانو چې غوښتل یې دغه موضوع افشا کړي د چین حکومت یا بندیان کړي یا یې ځورولې دي. کرونا ویروس په نږدې شپږو میاشتو کې د نړۍ وضع بدله کړې ده. الوتنې ځنډول شوي، ریل ګاډي ولاړ دي، لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي، اقتصاد سخت زیانمن شوی او تر ټولو مهمه چې د ګڼو انسانانو ژوند ګواښل شوی. د راپورونو په اساس د نړۍ څه باندې نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې ایسار دي. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر زیان لیدلی. د نړۍ درېیمه برخه په کرونا ویروس اخته خلک په دغه هیواد کې اوسي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټولټال 1.5 لک کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 15,500 کسان مړه شوي. په ټول نړۍ کې بیا په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونو اوښتی او د ټولو وژل شویو خلکو شمیر 2,00,000 ته رسیږي.
په امریکا کې د کورونا وایروس پیښې داسې مال مخ پر زیاتېدو دي چې چارواکي پر چین تور لګوي چې دا وایروس د دې هیواد له لابراتواره سرایت کړی دی. هغه بیا د روسیې هم پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یوه ورځ په کورونا وایروس اخته شوي. دا په یوه ورځ کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیا کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیا کې د کورونا وایروس له لاسه د کمو مړیو راپورونه هم خپاره شوي دي. په دې هیواد دا نیوکه هم شته چې کیدای شي د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه لري او پرې نږدې چې واقعي شمیرې رسنیزې شي. په روسیه کې تر دم ګړې د کورونا وایروس له کبله 1,280 تنه مړه شوي دي، خو 15,000 کسان نور بیا روغ شوي دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډیره ستونزمنه بللې ده. او کله کرونا وایروس او نړۍ او افغانستان ته د دې وایروس د غواخونو راتیر شو، سیلابونو هم څکال خلک زیانمن کړي دي. ل پروان وروسته د کندوز دالی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال موسمی سیلابونه د دوی کورونه، باغونه او کرنیز ځمکې تخریبوي او زیات مالی زیان ور اړولای دي. دوی د کندوز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوي او سره لمرسې سربیره هلته زیان اوښتونکو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ. اجمل آریان لکندز پر راپور لري.
د کندز دی علي آباد ولسوالۍ د وسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې د چهاردرې سیند تر غاړې د سنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشتوالي له کبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. د نوموړې ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن اوسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو مادم د زیاتې خطر قرار راته مې میبینی کی منطقه را سای ګو چکه خرابې سینې منطقه را کلش
ل څو کلونو رئیس زمخ خلک د موسمي سیلابونو لګو اکثر مخ دی او د سیلابونو د خلکو د استوګن کورونه، باغونه، کرنیز زمکه او لارې تخریب کړي او خلک لګړنو سن سر مخ کړي دي.
زمينه برادر سیلاب از باندې ورده.
دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغه ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څخه باندې 200 د استوګن کورونه او په سلګونو جریبه کرنیز ځمکې تخریب کړې ده. د علي آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل.
ولسوالۍ علي آباد بسیار سیلاب مې بسیار زمینای ما دریاب ورده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علي آباد ولسوالۍ کې خطرناک سیلابونه راوځي، موږ ته درانه زیانونه اړوي، ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې تطبیق شوي دي او په نږدې راتلونکو کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤل عبدالسلام صمدي په دې اړه وویل.
پروژه های بسیار به هزینه کلان را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومي او اداره پنجم کارنا
په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې پلي شوي دي، ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغې ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلعزال او چهاردرې ولسوالیو کې او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
که له یوې خوا په کندز کې سیلابونو خلک وارخطا کړي دي، بل غاړه بیا هغه د هغه شخص پر ژوند باندې کتاب لیکل شوی چې د هیواد په ختیځ کې د اوبو د مدیریت لپاره خورا ډېرې هلې ځلې وکړي. تتسو ناکامورا دا کتاب د زانګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره خپور کړی دی او نوم یې هم ورته ایښی کاکا مراد. د کتاب لیکوال زبی مهدی دی او غلام رضا حبیبي ورته رسامي کړې ده. د کتاب لیکوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر تتسو ناکامورا د ژوند تصویري کول دي. تتسو ناکامورا جاپانی مرسته کوونکی و چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومه وسلوالو لوري ووژل شو. خاطر پردیس پرې راپور لري.
کاکا مراد د هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی لوري لیکل شوی او تازه د گاهواری په نوم د یو بنسټ لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تتسو ناکامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. ښاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکا مراد
دیوی د کتاب منځپانګه دقیقا د کاکا مراد ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکا مراد ژوند په تصویري بڼه چې ماشومانو ته جالب وي وړاندې کړم.
و رنگ آمیزی که بتانه برای کودکا جذاب باشه ارائه کرده.
تتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود او نږدې شل کالې په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لورې د کاکامورات په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول یې د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلې دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب ډاکټر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تتسو ناکامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم؟
د کاکا مراد په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارد کاپی نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسیدلې ده. ډاکټر تتسو ناکامورا د 1998 لمریز کال د قوس په 14مه نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لورې په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړي وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنه یې وغندله.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ پر فیسبوک پاڼه له خبرونو سربیره نور مهم موضوعات هم اوریدلای شي، او البته کتلې هم ستې ځنې جالب تصویرونه او ترخوای نور ګڼ مهم موضوعات هم خبرو شوې دي. خو که غواړئ چې دغه موضوعات په تفصیلي باندې ولولې او یا هم لزان سره خوندې وساتې، زموږ ویب پاڼه ته سر ورخاره کړئ. زموږ آدرس ته ازادي رادیو ټکی او په پښتو او دری ژبو سربیره پر نور ژبو هم ګڼ مهم موضوعات شته چې تاسو هلته لوستلی او لزان سره خوندې کولای شي. په کابل کې د سهار نږدې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو سره ټکی دروړو. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه نه وخته موټر بم برید شوی دی. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي په دې 14 کې د ملي اردو د زواکونو ترڅنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت د وی ځانګړي قطعي غړي هدف ګرځول شوی دی. که څه هم خغلې زواک د تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د ګریشک امنیه قومندان ته نږدې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې په بمی برید کې د ترشلو ډیر سرتیر وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت چانه ده منلای. بلغاړي بیا د پکتیا امنیتی چارواکی وای د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسختن مهال د لاسي بم برید شوه چې لاملای شلتن ټپیان شوی، خو اوسې روغتیاي وضعیت ښه ده. د بشر حقوقو ځنی مدافعینو د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا اوبودا د یو شمیر افغانانو د ور اچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزي پلتنې غوښتنه یې کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا برخې مرسیاله پټریشیا گاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي رډیو ته لیکلي دا یو وحشتناک قضیه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای جربا په زنیولو یو خارونو کې په بیوزلو کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیل شي. هغه دا خبره پیګاش په یو ویډیوي پیغام کې کړی دا. ولسمشر محمد اشرف غنی په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې د دنیا عالمانو، خاروالانو، د سیمې وکیلانو، قومي مشرانو او مدني ټولنو څخه د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایرسونو د خلکو د کړولو سابقه لري او کورونا وایرس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. پومپیو دا خبرې پرون ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې کړې او تر هغه مخکې د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. روسیه پرون خبر ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایرس اخته شوي دي. دا په یو ورځ کې په کورونا د اخته کیدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په روسیه کې دا مهال په کورونا وایرس 1,015,000 کسان اخته دي چې له ډلې 1,200 تنه مړه شوي دي او 15,000 نور کسان بیا روغ شوي. د دې هیواد صدر اعظم هم کورونا وایرس لري. او د اسرائیل ستره محکمې د اکشن وی پورز دوه ورځېنی بحثونه پایل کړل. سو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې شي یا که پریکړه د صدر اعظم په خلاف وشي ممکن یو ځل بیا انتخابات وشي. او د خبرونې په پاتې برخه کې د انصاف فلټ کې او د ورک شوی عزیزانو خبرونې خبرې کړي.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په دې ګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف پلاټه کې وبل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل لخرنه د محراب الدین تنویر په نامه یو متقاعد دولتي کارکونکي ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې ورته دولت د یوې نمرې ځمکه فورمه ورکړي، د یوې پیسې هم تحویل کړي، خو ځمکه تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د مسؤل چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د تلیفون کوونکي ورپسې به د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو. اوس به دغه تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. صحیح ده چې ستونزه دې د ځمکې ده، خو ووایه چې موضوع څه ده.
تقریبا شل کاله مخکې ما ته ځمکه راکړل شوې ده ښاروالۍ لخوا. اسناد په لاس کې لرم، اسناد ملکیت لرم، اسناد د تعویل پیسې لرم، نقشه لرم، ولې مځکه نه راکوي؟ رئیس ملکیت ولیکه چې شما زمین نمید.
تاسو څه وظیفه لرئ؟
کارمند دولت ما، کارمند دولت ما څه وظیفه لري؟
دولت درته د مستحقینو له مخې دغه ځمکه درکول او که تا په خپله غوښتل چې یوه نمره ځمکه ولرئ؟
یو ځل مخکې زه خیرخانه کې مځکه راکولې، پیسې مې نه درلودلې، هغه مسترد شو، بې پیسو همداسې مسترد شو، بیا مې عریضه وکوله.
دغه کور چې اوس پکې اوسېږي خپل دی او که کرایه دی؟
اوس کور لرم، په غه کې لرم، په هغه غره کې چې ورته وایي هغه کلسټون را خوښ غره کاره کې، هلته اوس سپینګی هم خطر نه شو، مګر خطکار لاندې هغه ګروي مې نه ولی، ګروي مې نه ولی دی. هو خطه جګو ډېر جګو، اوس خطلی زه نه شم، هلته کېدلی نه شم.
هغه وخت چې تاسې ته د ځمکې د ورکړې وعده درکړل شوه، څه یې وویل چې دغه ځمکه به کله درکړي؟
اسیو صاحب دا تقریبا سامیا دی ولا شل نمبرې شل نمبرې رحمان مه چې دا راکړه دا تثبیت کې د تاسو پښتن څنګه کا درکول کیږي؟
مقصد مې دا دی چې تاسو ته سو ویل چې د غزمکه به کله درکې.
بله واده کړی و، اسناد یې راکړه، واده چې نو اسناد یې ولې راکړه؟
پاغه وخت کې چې تاسو پیسې هم تحویل کړې، وروسته څه موضوع پیښه شوه چې دا ځمکه یې در نه کړه؟
داسې یو صاحب چې رحمان میره چې هغه مځکه استملاک نه شوله، استملاک نه شوه، تاسو ته بل ځای مځکه درکوم، بل ځای مځکه درکوم. هغه خلکو ته لکه توضیح شوله، هغه اخیستې زه چې لاړم مغم رئیس ملکیت ما سره جنجال وکړه، او د جنجال کښې مانې ویلې چې ما زمین نه لري.
ستا په خبره حکومت مستحق وګڼلې، پیسې دې هم تحویل کړې، نو جنجال په څه در سره وشو؟
جنجال خبره معلومه نه، زه څونه یم اسپه جنجال وکړه چې د پاره مې دا ولیکل چې ما زمین نه لري.
ښه، تا چې دغه مراجعه وکړله، تا ورته دا ونه ویل چې پیسې مې هم تحویل کړې، دولت هم مستحق ګڼلی یم، اوس څه وکړم؟
راشه عریضه وکړه، پیسې دې واخله، پیسې درې صفر ایسته کړم بیا یې واخله، هغه پیسې دې نه اخلم.
ښه، دا پیسې بیرته درکوي؟
پیسې مې راکوي درې صفر کم.
چې درې صفرونه ته یې کم کړي، اوس ته څومره جوړېږي؟
اته لکه کېږي که پنځه لکه کېږي څوک کېږي همدومره کېږي. ما درې میلیون افغانۍ دوه اتیا زره روپۍ ورکړی.
وروره، ته وایې چې شل کاله د انتظار وایست، نو په دې شل کلونو کې خو ډېر تغییرات راغله، ډېر بدلونونه راغله، ډېر قوانین بدل شو، اوس څه غواړې؟
مځکه اخلم، غوښتنه یم دغه نور ځای کې، خو موږ نه واسطه لرو، نه وسیله لرو، چاروداد ازادي راډیو ده چې د خلکو په اصطلاح زخم باندې مرهم دي، همدلته ما تاسو ته هغه وکوله، تلیفون وکړه.
څو ځلې د کابل ښاروالۍ ته مراجعه کړې؟
یو ځل یې مراجعه خو ډېر وکوله چې بیا مځکه تبدیل شوله که نه، مځکه رحمان مینه پاتې شو، بل ځای ته یې هغه کړه. ولې بیا رئیس ملکیت په قد ولیکه چې
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له ویاند اغلې نرګس محمد سره شریکه کړه. اغلې محمد، د محراب الدین تنویر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل شوې، د ځمکې فورما او اسناد هم لري، خو تر اوسه ورته دغه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې. تاسې نه دا پوښتم چې هغه څوک چې دومره کلونه ځمکې ته انتظار وباسي، د دې سرنوشت څه کیږي؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټولو په خیر. بیا هم غواړم ووایم چې په دغه برخه کې که داسې ګویا همداسې کوم بل څوک هم د موږ د وطنوالو نه وي چې عین په همداسې ستونزو سره مخامخ وي، او دوه کاله کېږي چې دوی هېڅ رجوع نه ده کړی ښاروالۍ ته، نو زموږ هیله دا ده چې دوی دې بیا رجوع وکړي، ځکه په دوو کالو کې ډېر د تغییرات راغلي دي، دوی رجوع وکړي تر څو هغه حق چې دوی کېږي هغه حق افغانانو ته ورکول کېږي. خو مهمه دا ده چې دوی باید رجوع وکړي او خپل هغه سلسله د قوانینو مراعات کړي.
اغلې مومن دا وایي چې په هغه وخت کې د وخت د پیسو په حساب درې میلیونه او سو لکه افغانۍ حکومت ته تحویل کړي، د پیسو د تحویلې اسناد هم په لاس لري.
دا خو واضح خبر ده چې د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري، که نه قوانین چې کله تغییر وخوري د هغه وخت نرخ او د اوس وخت نرخ په ډېر زیات تغییر راغلی دی.
ښه، په کابل ښاروالۍ کې داسې ځمکې شته چې هغو مستحقو کسانو ته چې کلونه کلونه انتظار ایستلی ور به کړل شي؟
نه شم ویلی، ځکه چې د موږ مشخص ریاست دی چې هغه په دې برخه کې کار کوي، هغه خلک ویني، د هغې مشکلات درج کېږي، بیا وروسته هغې ته ځواب ورکول کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې همدغه وطنوال دې راشي، زموږ مربوطه ریاست ته دې رجوع وکړي، تر څو زموږ مربوطه ریاست د ساحې په کتو او د اسنادو په کتو هغې ته وروستی پریکړه ورسره وکړي.
د ده په خبره ده خو شل کاله انتظار ایستلی، اوس څه وکړي؟
په دې نږدې ورځو کې بیا هم رجوع وکړي، خپل اسناد ټول راوړي تر څو موږ مربوطه ریاست دغه اسناد هم وګوري او ورسره دغه سره هغه څه دغه حق کې یې غواړي.
ستاسو د خبرې نه داسې معلومیږي چې اوس دا امید شته چې مستحق حق ته ورسیږي.
دا واضح خبر ده چې په دوو کالو کې به ډیر زیات تغییرونه راغلي دي او دا خو واضح خبر ده.
تاسو له خپل خوا دغه سره سم رسته کولای شئ؟
د مونږ همکاري به دا وي چې هر وخت چې د مربوطه ریاست ته راغ زه مطمئنه یم چې ریاست کې د ستونزه حل کړي، که بیا هم د کومه ستونزه درلوده د کولای شي ما سره په اړیکه شي.
مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د محراب الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوې، پیسې هم تحویل کړي، خو تر اوسه هم د ځمکې خاوند شوی نه دی. او د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مهمن وویل چې دی د کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړي او له دې سره دې وویني چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته یې لاره چاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیر سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم چې ستاسو سره یې شریکم او هم که چیرې نور دوستان د دغه ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهئ هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلی دي، ورمعلوم دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت سم په سر کې وورو، وروسته ساس نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اوریدونکی پیغام راستولی دی او وایي چې د همدې خبرونې له لارې د دوی یو رک پیدا شوی دی. په خپل له ده سوای وورو.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، د دې رمضان دی ته سلامونه کوم چې موږ دغه نشو زما اعلان چې ما کړی وو د خدای جان په نامه، هغه پی تاسو په کندهار کې ما چې غنګ وو نو زه دې راځم چې ډېر مننه کوم. السلام.
مننه کوم دوست، تاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو او موږ هم خوشاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولې او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړی دي او دغه نشانه یې راته وایست.
نپال زدرانی مالا پختیانا اغل کلمون سره یو ځتی ولا د جمیلی بناو باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چې ته له میلی کال ته نه پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمې هر دغه आवाज او زمون کلیوال سره دا کلیوال مې هم را سره ناس دا او زباش میرا در دوه ما سپار وا بیا او هټیا یو لا سپار درې تل خشمیر با یو زلی بیا هم وای سپار و و اته سپار یو یو سپار څلور درې تا مې شمیره دا چې هر چانه نه درکوي او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا سپار وسو واویا وسلوي شپېته څلور نوي یو ځلی بیا هم توای ما سپار و و و څلور دوا شپږ سپار نه څلور دا مې د کلیوال شمیره د دلکی هم د سره دا که هر څوک غواړي چې دا تر لا تکړي د شمیره ته د زنګ وي چې دا وخت را کول نه مې و دنیا مننه تر بیا د خدای په مان.
السلام علیکم، زه وحید الله بنزی منصر. پیغام چې دوم نو یو ماشوم پیدا کړی دی چې موږ د راتلو سره په ګول سکال په نامه یې اسکی دا مسلمان دی موږ ته په دغه شی نه راځم د پرو سه په شفاش اته د لو تینځ سلو ورو زه بیا سه پرو سه شفاش اته څنګه څلېش په څلېش
منم در ما پیغام نشر که چل مسلمانی
دلتا یدانه دغه ما تمالم دی چی شي چوي دي ورسره اندوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او دالاس کال کیږي چې د مشر د هو مینو وردا شي چوي دي نو اله ته پټي یا دغه د مالم بار دی نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه لمبار ما سره ته ما شونه سلام دغه داوت نامی چې نمیږي د جړی ولسوالی دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ ژغاوري زموږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي موږ به د ده وزای ته ورسو 0 اویا 2 اویا 3 و 0 شپږ دغه داوت نامی چې ولزه د جړی ولسوالی هم څو کال مې کېږي د کرزي په دوم کال د کور سره وتلی نو دغه ته موږ انتظار دغه نمبر ته زنګ وی د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته زنګ وی موږ به غزا دي موږ سره یاد کی موږ به ورسو خپل کور ته راوړ
د ازادي راځو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو انجلۍ په نام د سیمانو میږي د جمال لور ده او مورې فرزانه نومیږي دا پیدا شوې ده هرات په ماجرینو کې ده د هرات په هغه ماجرینو بې ځای سو خلک چې د خورخ د مربوطات دي د دغه معلومات ورکړي که څوک د دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او د ځای سو خلکو ته دی راشي او د خورخ د مربوطاتو د ریګولیشن په صحیح کې اوسېدونکي د دغه ماجرینو د دغه د ځای سو کورونی پر ځای باندې ده د انجلۍ په عمر باندې د واتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي د انجلۍ خپله وایي چې زه سیما نومیږم که چیرې دغه زغه هر ځای رسېدی د استرادو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي او څو څو ځله دغه اعلان کوي چې د انجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کیږي.
السلام علیکم شاز فخر خلعت ده د ډیر ډیر دغه د ساده شول کوټ فول سوالی کې د سربان قسم کې د بلان د تکلیف کې یو ونیم کال یا درې کال درمخه دلته یو نه پر پیدا شو ولې یو نو دغه د 600 تیسره سره سره ریش هغه ته ترخیزه کالی دي د دې د یو لاس دی ګوتې پریږي نو دا چې ونیم کال یا درې کال درمخه دلته په کلی کې پیدا شو اسکر ویلا کړو باندې راوي او هغه مو ځکه مننه تر مو پټ کې بلا کړه چې دا یو پرداغه د مرګ بیا ځل راوي 6 اویا 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 6 اویا
پټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 15.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم د خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درس خورک سوي دي ډیر مده کیږي چې احوال نه لري د هغه په لټه کې یست. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کا کوم کا رادیو کا سلام نو ام بعد سلام بعد دا پیغام دی جس مجھے شناخت اور کی کرم نہیں جی یار نس کر کے چورت دی مسا کلا د سوالی دی د کوری دی سین دی کدی ما جر اور از ما سر دی پتہ شہر علی کو نی سی داڑی کی شہر ہے صفر و سلور ات ن صفر در صفر در و والسلام پہ احترام آزادی رادیو ما پیغام نش.
السلام علیکم سبحان غی سوالات خبر کوم نم شرف الدین دی نو یو ورځ کاڅی په نامه د حبیب الله د
پنځه کاله کېږي لا درک شوی دی. چار سړی معلومات لري په دغه شمارې زما سره تماس ونیسي. 0909 2 2 0 6 1 او یو لاکھ روپۍ جایزه لري. چار سړی معلومات راکوي. د بادغیس د ولایت د پنیراک د قریې ته خبره کوم.
بلی السلام علیکم، زه محمد اساق افغان یم د کندهار. زما یو د ښځې ورک ده دوه کاله کېږي. مخکې مې پیغام ثبت کړی خو متاسې ته نه چې بلې زنګ را ووري چې دا کړې مې دکه څنګه نه خو که دا وتر معلوم یې چې هغې په ما کې سم ځای را وښیي. کونړ کې دوه کاله کېږي چې ورک شوی ده، نو بس پنځه ویشتو کالو دی. هر ور مسلمان که بیا مو معلوم یې نو زما ترې په دغه پښتني شمېره اړیکه ونیسي. صفر و صفر
السلام علیکم، بادغیس ولایت بالامرغاز ولسوالی د پنیراک د کلی څخه تماس کیم. زه ابرک دوست لرم اجبنامه د مولا جان ده او د لسو کالو به وي ده معلومات السلام علیکم، قریب چیرې دی مرده که ژوندی دی. په نامه د فیض محمد او زما نوم د یار محمد. چې هر سړی معلومات لري د هغه زما د قریب چې فیض محمد نومېږي په یوه سترګه مړه ده او 50 کاله کېږي نه دراکه نه. هر سړی کې معلومات لري په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 4 4 2 2 0 6 1
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه مرسلین لغمان علینګار ولسوالۍ نه مې تماس نیولی. تقریبا 4 کاله کېږي سمیلا په نامه ورور مې نادرکه شوی ده او که چا ته یې پته وي موږ ته د پندغه شمېره باندې ادرس راکړي. کابل کې مې کور ده. ټلیفون شمېره مې 0 8 4 4 9 9 3. یو ځل بیا یې تکراروم، 0 8 4 4 9 9 3
السلام علیکم، زه رفیع الله یم د کابل ولایت کمپنی سیمې نه مې پیغام پرېږدم. زمونږ یو کوچنی ماشومه د 3 کلو په عمر یوه میاشت مخکې نادرکه شوې ده. که چا ته درک معلوم وي نو په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره. 0 0 1 9 9 3 1 3 4 پرواویا دا نمبر به یو ځل بیا تکرار کړي. 0 1 9 9 1 3 4 4 ډېره مننه به مې د خدای دپاره. ډېره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره وکړي. منم.
السلام علیکم، زه نوررحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه، د بهسودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کیمپ کې، ګل نبی نومې و.
او دورور می سبزلی دی او د قندوز ولایت دی ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زمانه نادره کده زما ډیر خوب دوست دی که زما دا आवाज اوري نو زمان رحمان دی زما دا आवाज اوري زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 9 5 6 7 8 دے نمبر دے راز زنگ وے او گل ندی زمار دے دوست نم دے گل ندی او دورو نم دے سد زلی او دو قندوز ولایت دے کچے تے زما آواز زاوری نما دے پدغش میرا بانی زنگ وے بہت سلام خدے پاں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو ټولو کارکون کو تا سلام او احترام دمانم ایدادا د میدان چار د نخ دی لوسوالیم دما یو رور دا سن میگی دا اتنه هکال کیږي سیورګ دا د علامیر زوی دا ک په خپل غاوری یا بل څوک هغه مرګری غاوری یا نور مسلمانان غاوری به لکم ته مونږ ته خبر را کی په دغه شماره کی پر واویا دریدیس تلو سو تلور پندور بلا شماره سی پر و شپک شپیتا پینزویس دو سو پینزا پانزوس یاو بیای هم تکرار اوما سی پر و شپک شپک دو پینزا دو پینزا پینزا یاو سلام احترام
بله السلام علیکم مزد زادر اولا بشم زور سالی راځي چې موږ زموږ د خپل تاسو ته ځان ما ځنګولې دی او دا پیغام څه په وایي نو ما ما د برخان مې په پرې د هڅه کال کې په خپل کور کې نه راځم نه لرک څه وایي په خپل برخان نه आवाज اوري په برخان تاسو نو خلک معلومات لري اسلامي وروړي هم څه دي نو څه معلومات راځي او پر دا نمبر دی ځنګو څه تر بیا کریستل ویس ویډر پښتو اتاکیا که خپل د ارقام ما आवाज اوري یا د ارقام په نو خبر معلومات لري ټول اسلامي نمبر دی هم چې کوم څه معلومات راځي او په خپل ځین نمبر دی ځانګړي
خو زه سره د ما ساحل د کابل خګریبا سالي څخه خبر کوم زما او اکازو یو د زاولان نیګه د پنځه ولا فکالو به ان شاء الله په کندهار ولایت کې راځه نادر کسوې دي کتاب پیدا ک مونږ په دې وخت سره ما سره اړیکه ونې چې هغه د ایزا هم لري چې پر اویا
دری پنځوس نه دیرش د امید په نامه د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ساته تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دی حال و احوال یې موږ نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 8 10 9 6 6 شماره یو ځای وایي شماره بل ده 0 8 10 9 6 6 تقریبا شتولس یا دیرلس کال عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپل کوره څخه نادره کړي دی حافظ ازادي راډیو صدا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه یمن ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم سلام د یمن ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه د پیغام پرې ځم ما یو د استخاره دی د عبدالحکیم اخون ګران په نامه د تسلیسي ګران استاد
السلام علیکم و رحمت الله. زه سید شاد انسان ولایت خدا پیغام آزادی را دیت کردم چې زما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کالو رئیس اتلس کالو چې نه دره کسته وی دی لمن په ولایت کې د کلا په ولسوالۍ کې دره چې نه دی ولوم کار شهر ورور پیدا کړی دی دا مالم باندې 0 0 3 5 1 8 0 0 3 5 1 8. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم درجو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا 3 کال عمر لري د شپږ میاشتې کېږي نه درک شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی. تقریبا دغه 2 میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی و او نشانې یې دا ده چې سر یې کوچنی دی، په سترګو سترګې یې کږې دي، په یوه پښه باندې پټ دی. راجیو یا